تمنانه جاوید نعیمی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې پرون پیل شوې دي او د ځینو سرچینو په حواله کې پر مخ تللې. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع S-400 سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. دوستانو ستړي مشي، په روان یو ساعت کې بازه اجمل اندر سره په دې خبرونه کې ملتیا کوم. په تخنیکی برخه کې را سره میر احمد صافی همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پاموکړي خبرونه ته دا سخکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېرې ښې مخ ته تللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیوي عملیات کړي او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د سخکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېره ښې مخ ته لاړې. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ریپورټ له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 پورې دوام وکړ. دا نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو له لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل، خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی. د دې وزارت لخوا پرون شنبې په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی، 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې په اړه څه نه دي ویلي. سروبي د امنیت له پلوه د کابل یوه مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لاره موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په خوست کې میش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي. د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
اصلي غوښتنه همدغه ده، مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړې شي، سربندونه ورته جوړ شي، او دوی معارف په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دغه.
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو وبایلله. د لوبې په چا افغانستان ګټلې وه او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 50 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې وکړي او پاکستان ته یې 228 منډې هدف وټاکه. د پاکستان ټیم هم په 50 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ او له افغانستان لوبه وګټله. دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دواړو ټیمونو د مینهوالو ملاتړو ترمنځ خوډب هم وشو. د افغانستان بله لوبه له ویسټ انډیز سره ده او د پاکستان له بنګلادیش سره. پرون دغه راز د استرالیا او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشوه چې استرالیا د شپږتیا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونه سره لوبېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د شل سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په پای کې وکړي، خو هغه دا هم ویل چې د تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي. د مسکو او واشنگټن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره یې ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخېدي. که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نشي د اعتبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي. د قزاقستان په لویدیس کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه 10 ټپیان شوي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تن دی پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه راټول شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې خوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو کارګرانو تور ولګوه چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله 350 کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. خبرونه مولا زده راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ وم پړاو خبرې پیل شوې دي. دواړو لورو کسان په رسمي توګه د دې خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په همدې مسله د سیاسي چارو له یو شنونکي وحید مجده سره مرکام لرو. دا هم واورئ چې د غزنی ولایت کې که څه هم چارواکي وایي پر طالبانو او د دوی پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي، خو د سیمې یو شمېر خلک وایي چې دغلته یو ځل بیا د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم دا اورو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع د S-400 سیستم دا پیرودلو معامله عملی کېدو ته نږدې ده. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې پرون پیل شوې. دواړو لورو کسان په رسمي توګه د دغه خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. د دې خبرو تر پیلېدو مخکې هم په دې وروستیو کې مختلفو لورو له طالبانو سره د سولې د یو تړون په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه. نوري اسنوري یې په اړه تفصیل لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري آژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ذکر رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده، رویټرز آژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه رواني خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړ جاړی وشي هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ دغه اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنې شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وشي. لکه د تېر په څېر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربن د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د اووم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دو لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې خو عملاً یې ترمنځ د کوم توافق څرک نه لګېږي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې که د سولې تړون کېږي پر ټولو دغو مسئلو به موافقه کېږي، که نه پر هیڅ یوې مسلې به موافقه ونه شي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید د دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځل د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکي وحید مژده نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم چې راغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان، دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنی د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې کوم بله مسله نشته. طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېزه نه لري، فکر نه کوم چې کوم خاص پیغام ولري طالبانو ته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو لخوا له محاصره شوو افغان سرتیرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو تر څنګ د اوربن مسله مطرح ده، خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربن سلا ونه کړي چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې که د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بېرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
امریکا او د طالبانو استازي په قطر کې په خبرو بوختي. ځینو سرچینو د خبرو د غنوې پړاو چې پرون پیل شو مهم بللې. لکه د تیر په څیر دواړه لوري چې کله خبري روانې وي ډېر جزئیات رسنوي ته نه پډاګه کوي، خو ځینو سرچینو پرون لوېدیځو خبري اژانسونو ته د خبري اساسي بللې چې دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. پر دې مسلې نوریا اسنوري د چارو لکتونکي وحید مشته سره چې د سولې خبرې له نږدې څاري مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې چې خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې ووشي، آیا هغه به هماغسې د سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسایل پکې نغښتي وي او که یوازې به پر دوو چې تر اوسه د طالبانو له لوري ډېر مطرح شوي، یعنې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دې ضمانت ورکول چې بیا به د دې هېواد له خاورې پر امریکا او متحدانو حملې نه کېږي تمرکز ووسي. ښاغلي مشته وویل
ګوره اصلا دې ته ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلوم سرچینې طالبانو په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې د ټولو نه پسر د بهرنیو قوتونو وتل دي له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هېڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید د امریکایان دا مسله په ګاګه کې چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغو پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربن نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بېرته په شا شي، مونږ نه شو کولای چې بېرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسېږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وي چې بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه د بارجام مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو همدا دی چې کله دوی سره توافق کوي چې بهرنۍ قوتونه د افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ قوتونو سره اوربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسائل هم شته د همدغه موضوع اړوند چې هغه هم جزئیاتو کې راځي او په هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي، دا آسان پړاو نه دی. او خو په هر حال امریکایان دا خبره په ډاګه کړې چې دوی د وطن امنیت لري او هم فیلم چې کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وطن امنیت لرو او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنی طالبانو سره کښېنئ د پیل لحمانی په مذاکرات په جریان کښې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وکړئ.
د دغه اووم دور خبرو سره هیلې ډېرې زیاتې شوي دي او فشارونه هم ډېر زیاتې په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بالاخره دا خبرې باید یو څه نتیجه ورکړي. یعنی فکر کوي چې دا ځل به په دغو خبرو کښې حداقل په ځینو مواردو کښې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي که نه؟
بلې بالکل، که توافق ونه شي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسیون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغوی چې د جګړې په میدان کښې هغوی په هلو ځلو بوخت دي، د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنې دوی نه شي کولی چې بېل د هغوی د مشورو نه کوم پرېکړه وکړي، او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه د افغانستان څخه ځي او امریکایان بیا مداخله نه کوي د افغانستان په چارو کښې. اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کېدی شي دا ډېر وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر احساس پړاو دی.
افغان سیاسي شنونکی وحید مجده و چې د دوحې په روانو خبرو اترو یې نظر څرګنداوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپولو کسانو په ګډون یو څلوېښت وسلوال نیول شوي. دا خبره د دې ولایت چارواکو کړې ده. ویلي دي چې په وسلوالو کې د فرار لپاره د طالبانو څارنوال او په خوست کې د دغه وسلوالې ډلې یو ډل مشر هم شامل دی. صادق رښتینی پرې له کندهار رپورټ لري.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پورې اړوند یو څلوېښت وسلوال نیولي چې پکې د فرار ولایت لپاره د طالبانو څارنوال، په خوست او یو شمېر نور ولایتونو کې د دغه ډلې شپږ جنګي قمندانان هم شامل دي. کندهار والي حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته د دغو وسلوالو د ښودلو پر مهال وویل چې دغه وسلوال د ملي امنیت د ځواکونو د فراتفي عملیاتو پر مهال په کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوي، او د کندهار تر څنګ یې په هلمند، فراه، زابل، نیمروز، خوست، روزګان، غزنی، هرات، غور او میدان وردګو ولایتونو کې فعالیتونه کول.
دغه څلوېښت کسیزه ډله کې د طالبانو نامنهاد د فراه ولایت لپاره د دوی څارنوال هم وجود لري. دې کسانو په خپلو ابتدایي تحقیقاتو کې په دې باندې اقرار کړی ده چې دوی د طالبانو د شبکې غړي او د دوی لپاره یې په مختلفو سیمو کې فعالیت کاوه. متاسفانه اکثریت یې په دې نوم باندې چې د ډیورن خط اخوا ته د مدرسو ته تلل درسونه یې ویلې، حال دا چې په هغه مدرسو کې دوی د تروریستي اعمالو د انفجاري موادو د تربیه او د نورو دپاره ټریننګ حاصلاو.
والي وویل چې نیول سو وسلوالو ته د پاکستان په چمن او د کوټ ښارونو په رحمانیه، ملا عبدالله، شیخ فضل باری او مولوی عبدالغني مدرسو کې تروریستي زده کړې ورکول سوي. خپله نیول سوي وسلوال هم مني چې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو زده کړې ترلاسه کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره راستول سوي دي.
زه په لاره کې روان وم، تلم پېښور ته، په لاره کې امنیت ونیولم د بولدک په لاره باندې، کته یې کړم، ماته ویلي ورته طالبانو کښې، نو زه طالبانو په خوست کښې د طالبانو قمندان وم، دېرش کسه زما د لاس لاندې وو او ونیولم، او اوس د دولت نه دا خواهش لرم چې ما دې پرېږدي او بخښنه ترې غواړم، نور آینده کښې دا کار نه کوم.
فرا ولایت کې څارنوال وم، د پسرلي کوڅې ولاړم، د څلور میاشتې کښې څارنوال وم. حکومونه موږ نه کول، هغه قاضیان موږ مسکې هغه دوسیې وه قاضیان ته ورکول.
دا له تېرو دوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو درېیمه ډله ده چې په کندهار کښې نیول کېږي. خو د طالبانو ویان قاري صف احمدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې دا د کندهار د ولایتي چارواکو تبلیغات بللي.
اخوا په غزنی ولایت کې یو ځل بیا د شپې له مخې ځینې وخت جګړې پېښېږي چې دواړه لوري پکې یو بل ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي. په غزنی کې په وروستیو کې افغان ځواکونو هوایي او مځکني عملیات زیات کړي دي، او دغلته یې ویلي وو چې وسلوال طالبان یې تر ډیره له ځینو سیمو په شا کړي او یا په ځینو سیمو کې دوی ځپلي چې د بریدونو وړتیا یې کمه شوې. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
په غزنی مرکز او شاوخوا سیمو کې له څه مودې آرامي څخه وروسته یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو له لورې بریدونه ترسره کیږي چې ولسي خلک وایي سخت ورسره په عذاب دي. ویره، مرګ، ژوبله او مالي زیانونه هغه څه دي چې د دوی په خبره هر وخت ورسره مخ کیږي. دوی وایي د ځینو ولسوالیو تر څنګ تقریبا هره شپه د مرکز پر یو سیمه جګړه رامنځته کیږي، خو د دې تر څنګ ډیری وخت د وسلوالو طالبانو په مرکزونو د کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو له لورې بمباري، شپنی عملیات او چاپی هم زیات سوي دي چې په دغه چاپو او شپنی عملیاتو کې د طالبانو تر څنګ ملکی کسانو ته هم ځینې وخت مرګ ژوبله اوړي، خو د دې تر څنګ په ښار کې هم ځینې هدفي وژنې ترسره کیږي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په غزنی کې په دا وروستیو کې ډیری امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو د غزنی محلي او نظامي چارواکي بیا وسلوالو طالبانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وراوښتو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی والي وحیدالله کلیمزای وایي وسلوال طالبان یې له غزنی څخه پسې اخیستي دي. ازادي راډیو ته یې وویل ځینې وخت وړې وړې جګړې رامنځته کیږي، خو په ښار او ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سنګرونه او پټنځایونه له منځه وړل سوي دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د دیک ولسوالۍ، د خوجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پهلن هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي.
که والي وحیدالله کلیمزای په دغه ځای کې په دا وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د درنو تلفاتو خبره کوي، نو ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي تر څو پورې چې مرکزي دولت غزنی ته پام نه وي اړولی، تر هغې پورې به دلته جګړې او د وسلوالو بریدونه همداسې روان وي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر حالاتو ژور نظر لري، ازادي راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې غزنی ته هغومره سرتیری نه دی ورکول سوي څومره چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورته په کار دی.
کافي نیرو غزنی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی، واده ورسره شوي ورته رسېدلی نه ده. چې په تمام معنا سره د دیک ولسوالۍ چې خواجه عمري دی او د زنه خان ولسوالۍ رسېدو هغه چې دا کمربند دا ټولې ازادې نه کوي، تر هغو پورې به د غزنی وضعیت په امن کې نه شي.
د غزنی ولایت له تیرو څو کالو څخه له سختو ګواښونو سره مخ و چې ډیری ولسوالۍ سقوط او لویې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې تړل سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستان اوس برابر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سالم محمد سالی ورته کتنه کړې.
بلومبرګ خبرونه په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو د نیو پړاو د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه امریکایي خبرونه وایي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ اووم پړاو خبرې له هغې څلور ورځې وروسته پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې وویل امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې له وسلولو طالبانو سره د یوې هوکړې مسودې ته نږدې سوې ده. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو له افغانستانه د ناټو او امریکا د ځواکونو د وتلو پر موضوع په مشروط ډول خبرې روانې دي. نوموړي هیلې څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو بشپړ توافق رامنځته شي. بلومبرګ خبرونې په دې لیکنې کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو سره د سولې د خبرو په تړاو هم بحث کړی دی. لیکوال وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې داسې یو وخت ترسره کیږي چې افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږي او ټاکل سوی د سپتمبر پر 28 نیټه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات وسی. د لیکوال په باور ګڼ لوري هڅه کوي څو تر دې انتخاباتو مخکې د سولې یوه موافقه وسی، څو د رای ورکولو پر مهال د ولسي مرګ ژوبلې مخه ونیول سي. خبرونه زیاتوي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د یو احتمالي جوړجاړي په صورت کې به طالبان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که څنګه. د لیکوال په وینا طالبانو د سولې د احتمالي جوړجاړي په نتیجه کې د موقت حکومت وړاندیز کړی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وړاندیز رد کړی دی. بلومبرګ خبرونه وړاندې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دوحې له خبرو یې حکومت څنډې ته سوی، هیله مند دی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره واره کړي. طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته غاړه نه دی ایښې. بلومبرګ خبرونه د یو پخوانی طالب چارواکي عبدالشکور مطمئن له قوله چې په وینا یې لا هم له طالبانو سره اړیکې لري وایي چې د خبرو اترو دا پړاو ځکه ډیر مهم دی چې دوی یوې داسې موافقې ته لرسېدو یو یا دوه قدمه لري دي. پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر لا هم د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو او تبصرو موضوع ده. په دې لړ کې پاکستانی ډان رسپانی لاهور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې پر سفر یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانی د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر سردار عثمان بوزدار له قوله ویلي موږ لاهور ته د افغان ولسمشر د سفر د زړه له کومې هرکلی کوو. د پنجاب اعلی وزیر پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخی سفر کوي بللی دی.
د افغانستان په اړه وروسته یو بل رپورټ هم لرو، خو اوس یو سیمه ایزه مسله راخلو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع د 400 سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر چې له دغه معاملې ناراض دی د ترکیې ولسمشر ته ویلي چې دا د لغوه کړي او پر ځای دی د امریکا پاتریوټ سیستم وپیري. نور تفصیل نوریاس نوری دراوړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې له روسیې د هوایي مدافع د 400 سیستم په پیرلو کې هیڅ پشاتګ نه دی شوی. اردوغان پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 300 اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریز په څنګ کې خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل چې اوس د انقره او ماسکو ترمنځ د شوې معاملې د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی. زموږ ترمنځ همکاري ادامه لري. په تیره بیا د 400 سیستم د تحویلې په برخه کې چې په دوشنبه ښار کې مهم خبرې پرې وکړې، د موافقې له مخې اوس د لارې نقشه تعقیبوو. دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی چې باید ترسره شي چې په هغه کې په ګډه توغندیو تولید او د ټکنالوژۍ انتقال هم شامل دي. خو واشنگتن د انقره او موسکو ترمنځ له دغې معاملې ناراضه دی. د اردوغان او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ د جاپان په اوساکا کې سره وکتل. ترامپ په دغه کتنه کې چې 15 د خې دوام وکړ، اردوغان ته وویل چې له روسیې د هوایي مدافع 400 توغندي و نه پیری. ترامپ ویل چې دا خ نه بلکې یو پیچلې مسله ده. واشنگتن او انقره دواړه د ناتو غړي دي. متحدو ایالتونو له ترکیه غوښتي دي چې د هوایي مدافع د 400 سیستم پر ځای دي له امریکا د پاتریوت توغندیو سیستم وپیری. واشنگتن دغه راز خبرداری ورکړی چې که ترکیه دغه معامله د جولای تر 1 پورې لغوه نه کړي، انقره به د F-15 ډوله نویو جنګي جت الوتکو له اخیستو بې برخې شي. اردوغان ترامپ ته ویلي چې ستراتیژیک مشارکت په ډیرو مواردو کې همکارۍ ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ترکیه CNN د اردوغان له قوله خبر ورکړی و چې ویلي دي له روسیې څخه ترکیې ته د هوایي مدافع د 400 سیستم د لیک چارې به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیمایي کې پیل شي.
پرون میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې په څلورم وار انتخاباتو کې د ډیرو رایو په ترلاسه کولو سره د دې جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. دغه انتخابات چې د خان محمد وردګ او میر رحمان رحمانی ترمنځ وشول، رحمانی 136 رای خپل کړې. په دې موضوع د خان محمد سین په ریپورت کې تفصیل اورو.
د ولسی جرګې موقت رئیس خپل ځای د دغه جرګې د ولسمې دورې منتخب رئیس ته وسپاره. میر رحمان رحمانی د جرګې د رئیس ټاکلو په څلورم وار انتخاباتو کې خپل سیال خان محمد وردګ ته ماته ورکړه او د راتلونکو 5 کلونو لپاره د ولسی جرګې رئیس شو. په دغو انتخاباتو کې د جرګې 215 غړو خپل رای وکارولې چې 2 پکې سپینې او 11 باطلې وې. د دغو انتخاباتو 50 + 1 = 130 کېدلې، خو میر رحمان رحمانی ترې 136 او خان محمد وردګ 90 رای یوړې. رحمانی د پروان ولایت د خلکو دیوای د ولسی جرګې د رئیس په توګه به د دولت له 2 نورو قواو سره د همکارۍ لاره ونیسي. دغه ول زبستاسي د رئیس په توګه نه، بلکې ستاسي او د افغانستان د خلکو د خدمتګار په توګه ووسم، او د اساسي قانون لمخه به له 2 نورو قواو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم، نه له هغه سره په تقابل کې. مخکې له دې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره 4 واره انتخابات وشول چې یوې هم نتیجه نه لرله. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د وصولو په اساس نن د جرګې وروستي انتخابات وو او د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشول چې د انتخاباتو په تیرو پړاوونو کې تر نورو کاندیدانو ډېرې رایې خپلې کړې وې. میر رحمان رحمانی په لومړي وار انتخاباتو کې 123 او سیالی خان محمد وردک 115 رایې خپلې کړې وې. د دغو انتخاباتو لومړی وار د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر روسیلی ترمنځ شوی و چې اختلافات پکې حتی په فزیکي شخړو اوښتي وو. خو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د میر رحمان رحمانی سیال خان محمد وردک چې ونه توانید د جرګې رئیس شي، خپل سیال رحمانی ته د ریاست مبارکي ورکړه.
د ولس د ټولو نمایندګانو څخه مننه کوم چې ما ته رایه راکړې او بیا یې زمونږ نوي رئیس صاحب رحماني صاحب ته رایه ورکړې. د ټولو نه د زړه هم ته مننه کوم. زه به انشاءالله د یوه وکیل په صفات باندې د رحماني صاحب سره په ټولو چارو کې د ورور په صفات باندې همکار وم.
اوس چې ولسی جرګه د رئیس په ټاکلو کې بریالی شوه، په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې د اداري پلاوي نور غړي هم انتخاب شي. میر رحمان رحمانی په دې ورځ په خپلو وروستیو خبرو کې وویل سر له سببه د جرګې د مرستیالانو او منشانو د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
دا څرګندوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی ورځی خبرې اترې تر ډیره ښې مخته لاړې. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د هیات خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو ډیپلوماټیک کلب کې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تیره شپه تر 9:30 بجو دوام وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو بایلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او امریکایي سیالي ډونالد ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 30 اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې وکړې، خو هغه دا هم وویل چې د تر اوسه دانشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ یا نوي پایل په نوم تړون تمدید کړي. د قزاقستان په لویدیځ کې سلګونو کارګرانو د یو اعتراض پر مهال د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ اخو ډب شوی چې لږ تر لږه 30 کسان پکې ټپیان شوي دي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کوو، خو بالاخره خپلو کې ونښتل. او روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې 3 کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي دي. دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د خبری مطالبه برخه هم دلته پای ته رسوو. په دې خبرونه کې د خبرو شبو خبرونو ریپورټونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خبرونه تاندې څانګې خپرېږي، ورپسې حقیقت څه دی مه هېروئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وچ پښته دا خبره مکوه، له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو، ختم شو.
بې جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي؟
او په دې ویریږم که خبرو کم شاید رانه غلط سی، کوم کارو کم شاید رانه غلط سی.
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولای شي؟
مونږ د بل چا پر بده باندې پرته لګي غیرت وایي خپل ذهن کې خپل دریز لرو دا به درې کوم.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
د بی جراتی هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بې ادبي ده، خبره یې په نیمه کې پرې کول سبب کیږي چې ډېر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بې جراتۍ یا بې زړهتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرات پیدا کړي، خو ځینې بیا تر زړښته په بې زړهتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان ابتدا هم دغسې رواني ځپل شوي دي، خبرې واکم ترې اخیستل سوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګري لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو. ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو له خوا توهین کیږي او دې ته نو هغه ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې له ده سره موږ څه کوو، آینده به څومره به تاثیر ولري. دغه هلکه د خبرې جرات نه لري، شاته ځي، ماتیږي او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني، که زه څه ووایم هسې نه بېرته ماته بدې خبرې وسي، سپکې سپورې راته وویل سي، نو همدغلته بیا عایشې ته لاړه. د خلک
د ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي دی خپله هم بې جراته و او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. د یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږېږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم او یوازینی لامل به دا و سی زه خپله چې ما تجربه کړي له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید لتا غلطه ووسی، د کورنۍ مشر ته وچ پشته دا خبره م کوه، له دغه زستا د جرأت او دغه هغه کوم زکاوج ته دا وجل شو، ختم شو. که چیرته ماشوم په مش وړکوالي کې څوک خبرې کوي، د کورنۍ نور غړي کوي ولو دا څومره غلط خبرو کې، نور غړي تشویق کوي ورته وي داسې موه داسې وکه، دغه د دې سره د جرأت نور اضافه کی. او که چیرته وای چې ته دا خبرې م کوه بیا داسې ونه وي، نو دا همدغه جنه د جرأت چې دی دا ختم شو. بیا چې دا څومره کوشش کوي که ولو سبا یو ځای کې ولاړې ښه خبرې م کوي، فکر یې داسې راځي چې زه غلط غږېږم.
دا کابل اوسیدونکي ملکه هم وایي چې بې جراته ده او له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې زړه نشي کولی چې خپله خبره وکړي.
زه خپله بې جراته یم ځکه زه فکر کوم هغه وړتیا وي چې نور خلک یې لري زه یې نه لرم، او په دې ویرېږم که خبر وکړم شاید رانه غلط سي، کوم کار وکړم شاید رانه غلط سي، نو ځان ډېر کم احساسوم ځکه ډېری وخت هغه څه چې باید وکړم نه کوم.
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي له موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي.
معلومات کمای په خپل د دې باعث کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي. کله کله یو مجلس کې تاسو ځئ هلته لس کسان ناست دي، هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستئ، هغه یو کس چې تاسو دغه تاثیر لاندې راځئ دغه کس د معلوماتو کچه له تاسو څخه لوړه ده، تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یا استاد دی یا مثلا د هغې خبرې تاسو نظر یې لوستی یا اورېدلی، تاسو پوهیږئ چې هغه په هغه کچه چې زه پوهېږم له مانه ډېر پوهېږي. چې کله کله دا خبره م کوو هم چې د فلاني استاد له مخې سره زه نشم کولی چې دا خبره وکړم، دا بې جرأتۍ په دې باندې کمېدلی شي چې مو خپله مطالعه قوي کړو او هغه موضوع کې چې مثلا غواړو وغږېږي له مخکې هغې څخه ته آمادګي ولرو، بیا کولی شو چې دا بې جرأتۍ له منځه یوسي.
ګل بلوڅ چې د بې جرأتۍ له پړاو راوتی وایي دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپله پرېکړه کوي.
زم د دې ستونزې سره مخ وم، بیا مې موږ هغه وخت په کوټه کې وو او ورځپاڼې زیاتې وې، بیا مې هره ورځ ورځپاڼې اخیستلې او کوم بیانونه چې راتله هغه مې په لوړ آواز په خپل اتاق کې په کور کې لوستلې. مې بیا آهسته آهسته په مکتب کې استاد هم پلارم وڅولم چې سټیج ته پورته سم خبرې وکم، او همداسې چې ډېر کسان ناست دي د شرم احساس ونه کړم خبرې وکم، که غلطي وي که سمې خو باید خبرې وکم، او د همدې څو تمرینونو له وجې بعد بې جرأتۍ مثلا نوره ختمه شوه.
په ټولنه په ځانګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومانو او ځوانانو ته جرأت ورکوي. په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږېږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې.
نوم مې سحر صفه ده او زه پخوا په مکتب کې نتا کوم او اوس د تمثیلي پارچې او ترانې سره یم. پخوا چې موږ مکتب کې وو هلته به موږ دا ډېر خلک وراتل، کنه موږ دومره بې جرأت نه وو او د زما ټول ملګری چې دی ټول هم با جرأت دي ډیر دغه جرأت دی چې مونږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړی ما ته د دې ګټه سوي چې زه با جرأت شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم او ما چې کله نه تحقیق کوله ما خپل ار یو خبر نه باد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي نوم میں سنبل سادہ صافی دے کل ہم ترانہ وائی مو کل ہم تمثیل کو دے رضیات تشویق کری مامو اور پلان میں راتا وائی چھلے تے بعد یو غٹا ڈاکٹر رہو سے او یو دیر غٹ زلے لارے او باجورہ تے وی دس شان سارا شوق ہم لارے وی شوق چلارے وی کوئے
دا سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي
یو مسله که د کوری هغه کې دوی مرغه کوم چې مثال ته یقین وکړه کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي که نه دوی خپله د دې صلاحیت پیدا کوي چې د خو بد تمیز پیدا کړي خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا چې د بی جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بی جرأتۍ له حالت څخه ځان را ایستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري علت یې څه ده دوی ولې بې جرأت شوي دي
زه که په ترتیب سره ووایم لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول چې تیر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او په راتلونکي یو خاص تاثیر لري نو که تیر عمر زمونږ زیګ تیر شوی وي قید او محدود تیر شوی وي ځپل شوي واوسو دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښیي چې مونږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی یو دا ده دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري فکر لري باورونه لري او قضاوت کوي هغه کس جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر سوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځ ته راځي ورته مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي دی باید اطاعت وکړي په دې ډېر باور لري په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري نشي کولی د خپل ځان په رابطه باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم زه کولی شم مخکې واوسم زه کولی شم اول واوسم
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس مثال نه پوهېږي په یو مسله کې کیدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي
دوه څیزه اصل دي زمونږ د ټول ژوند په رابطه یو پوهه ده یو اراده ده یعنی بعضې وخت مونږ پوهېږو نیشو ترسره کوی د عمل کولو توان نشته بعضې وخت مونږ د عمل کولو توان لرو د پوهېدو توان نشته نه پوهېږو په باندې چې څنګه ترسره کړو دا دواړه صحیح دي په خپل ځای کې او دواړه ځای کې شته یو اړخیز نه دی مګر دا چې څوک تشخیص کړي چې په یو کس کې پوهه شته عمل یې نشته نیسي کولی یا برعکس دی اما په عموم کې زمونږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد نه پوهېږو پې د پوهې مشکل دی آگاهی پر رابطه نشته یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی یې نسو مونږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي هم یې وشي ترسره کولی داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت درلودلی شي
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی نشي غږېدلی یا څه غوښتی نشي یا یو پرېکړه کولی نشي څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي
اول پروګرام چې یعنې پیل چې دی رواني دی خپل رواني حالت کې باید تغیر راولي سړی یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زمونږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي هغه باید لرې کړي د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه یې راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریز لرو دا باید لرې کړو او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلیګرا او مخته یو ذهنونه مو همداسې دي زه باید ټوله خبر وکړم زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم دا نسبیت یې باید ومنو کېدای شي زمونږ کار نقص ولري کېدای شي زمونږ خبره غلطه وي کېدای شي زمونږ پوهه غلطه وي ناقصه وي او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري نو اعتراض خو څوک وژني نه هېڅ فرق نه کوي د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی بل دا چې د نور پورې مربوطه ده دا خبره. نور کسان نور چې کله درناوی درته ونه کړي، نور چې کله درته مجال درنه کړي، نور چې درته فرصت درنه کړي، نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دې هم وانوري څوک درنه، په داسې فضا کې هم داسې شرایطو کې واقع کیږي چې څوک ونشي کولی خپلې خبرې وکړي یا خپل غبرګون وښیي یا اراده اعمال کړي خپله. نتیجه دا چې نور هم باید، زموږ ملګري هم باید، هغه کسانو سره موږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرو ته درناوی لري، راته وخت راکوي، خبرو ته مې غوږ نیسي. د یو انسان په صفت په یو معتدل فضا کې روانې باور لري. دغه ځایونه که بدل کړو، خپل د اړیکې بدل کړو، یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت کې خپل تغیر راولو. ستن هم پکې تاثیر لري، جنسیت هم تاثیر لري، کورنۍ هم تاثیر لري، جغرافیه هم تاثیر لري. ښاري وضعیت کې یو ډول دی، کلیوال کې بل ډول دی. له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالی کې دا مجال سلته مساعد سي، ډېر ښه به جرأت وده کوي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب را سره دی، او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو او مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب، کراتوس اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه، او د پور اندازه څومره پیسې ته رسیږي؟
برښنا دوامدار پرق په مسایونه اخلي، خپل تولید کې خپل تاسیساتونه منابع نه. نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگه یو تف وزارت مالی باید پیسی ورکی متام دار، خو آغی خپل بودجه مطابق به پیسی ورکی. اما مقیمان ده 50% چه دی رهایشی دی، تجارتی دی، صنعتی دی، که دی که هم وکیل صاحبان شامل دی، مشاورین صاحبان دولت هم شامل دی، وزیر صاحبان هم شامل دی. لیکن مونگ مبارزت علیه فساد مقروزین که یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین، دې برنامه تحت یعنی تاسو د برښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي. موږ کمپین ورکړي هر هفته لست 15 نمونه د هر ولایت. هغه کسان نوم ورکوي، هغه شکایت موږ کې چې تاسو ظلمان نه نیسي، عام خلک نیسي نه. دې کمپین مطابق موږ هغه کسان چې یو لګنه جګ مصرف لري یا ډیر وخت بل پارتنر کې یا متجرن ورکی، هغه نوم شهرت سره مکمل موږ تعقیب کوو.
تاسو د وکیلانو، د وزیرانو، د مشاورانو یا د سلاکارانو خبري وکړي، دغه وکیلانو، وزیرانو او د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي، مختلف اشخاص دي. موږ هر هفته نوم تاسو لست کې
د مثال په توګه د څو کسانو
مثال شکه موږ ننګرهار کې د علي صاحب قدیر مشکل برکو، کابل کې د لالای صاحب وکیل دي، وکیل اسبق دري دی، اشخاص دی، د خپل د عباس وکیل صاحب د مزار چې د عباس هغه خپل قرضدار د خپل شرکت دی کسان نه همداسې خپل جهادي
خونی کماندانان
مندانان مثل سید انور صاحب چې هغه فامیل بغي کسان چې بس کونه کړي دي اوس هم چې د کور استفاده کوي، د خپل د ماون صاحب بس کسانو. نو داس کسان اوس لستونه مونږه محکم نشر کړو
او شرکاوونه غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي، ولی زورم نرسیږي، کومک نسته، ولی سیستم نه رامسته کوي.
مونږ په سیستم باندې کار کړی، پیسې اخلو لیکن حال د پاره موږ د میټرای پیشبرداشت هوشمنو ته وی میټرای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی چې دیو که اسو دنه پاس چې بل برق نور کې یا غواړي چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي یا ماهانه بل برقی د میټر هوشمن پیشبرداشت موږ ان شاء الله سیستم ته بنسپو ورته ورکو ولې چې لږ وخت دی پر وخت چې مختلف ټکنالوژیان هغه امتحان کړي اوس موږ چې نوې سیستم د زو ولې هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه مافق سیستم باندې تطبیق کو ډیر پرسه کار کو غالب کار روان دي
غالب سره دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي اوس ور دوی لاین قطع کوي
لاین موږ قطع کو هغه کسان قطع کولی شو چې موږ اجازه ده بس که سنت تاسو ګوري صحه بسه کوشه باندې زموږ کسان نه پریجلته کوسی دلر شو ډیر پر موږ اوس درستانو په همکاري سره کمره بزن سره وړو چاګې به کمرې نه شرمېږي او موږ کومهونه کې زو قطه کو لیکن خبردار چې دمه قطه کو
کله شرم نه خبر ووړي اصول او قوانینو ته
ابدي امید سره چې دې به شرم نه پلبل لیکن خبردار چې مرا سره مخ مخ بل قطه کو اخو مکو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین ترو کوي یا کوي نو موږ د مم د خپل دیش سپنس او کسان نمونه مونږه سرنوالي ته
سرنوالي
استفاده کوي موږ استفاده کوو دغه پر تفاهم نامه زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورٹ جزاء کې سوک چې برق ما غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې سوک د برق غلا کوي او بل بل برق نه کوي دا لیک فرق دی هغه تفاهم نامه سره مشاله دا مشکل حل شوی نو هغه مشکل نشته لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار کار خپل د خلک د وجدان دا باید مجبور شي د څو برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملک پیسې د پیسې نه ورکه او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو امید چې دی ور لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیشپرده
غالب سی یو خبره یو شکایت خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویلي دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه د زورمند چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولې معرفي کوو نو دې نه پوهه سو خلک
ټول معرفي کړي
موږ دا کسان نو مې ورک ټول مې معرفي کوم مکتوب مې ورک ټول معرفي کړي
سره ولې هغه غوښتي
او سره ولې باندې موږ ته فهم نامې سره جوړ کړی موږ کې سره ولې به مکتوب کې دیش ولې ګلې او کو اوس یو کمیټې خاص سره ولې ته فهم نامې سره امضا شوی د تقریبا یو نیمه شمو کې موږ د لسنس بیا وته یره موږ به سټیم سره ته نو مټ ورکو زموږ هدف جمهوریت اوایت دی نو موږ اختاریا ورکو نو مې نشر کو بل مې قطع کو کدینه پسن بیا د کس نشر میګه بل برنور کی به سنولته سامر به دیوه وی وری ا کمیټه امید ان شاء الله یو مش روان میاش کی کمیټه د سنولې بوشي مخکې ولې موږ سنولې تقاضا دا و چې تاسو یو دوسیه چې موږ لګو ما پر خپل په میز باندې چې ډیر وخت واخلي راځي کمیټه تعین شي اما خپ لاسو پنځه ورځې دنه دنه تصفیه شي صاحب ولې چې بل پاس دې موږ هم ساي نه خلو امید دې سره ان شاء الله سره ور دي همکار دم سره دې پولیس مو سره همکار دې موږ اکثر ساي جزو کمانډان د حوزه موږ سره زی امید دې موږ سره دې کومک شنو راځي
غالب صاحب بل موضوع دې بلنګ موضوع به خلک چې برق مصرفي اغه شکایت کوي چې د بل موږ ته دو میاشتن ورس راځي ولې ما هو را بلنګ نه ورکوي ځکه اغه وي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولې میاشت میاشت دا کار نه کوي
موږ برښنا شرکت برق خدمات شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي وزارت اقتصاد دی دی مسولیتونه زموږه د دغه موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد مزوري امغه د تطبیق امغه د عمل لخته موږ حاضر یو چې بل برق یو میاشت تبدیل کو لیکن بشاته کې زموږ د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته موږ طرحه لګلې هغه به موږ سره منی دوا خلق خیال کی چې بل برق میاش جوشي دیو مصرف وکميږي ولې چې کټګوري بندي صفر نه 200 200 سره سره نه تر هغه دمغه د دوه تر لرو یا کټګوري به کمو میاش بیاش بل در کوم تا یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړوما منګه مزار کې د ایادت کې د ځنه هغه بل بتاول کې امدا دوه زمونږ شرط یا تر هغه زمونږ ومني بورډ یا پارلمان مونګه په تابلو او دونه باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو د به کمیږي
نه نه کمیږي د خلک همدم اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې مونګه بل برق چې بیا میاشلې ګما زوزما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیته ضرب کیږي ولې اړم میاش کی دا اوس یو میاش پسته کټګوري نول ټول الله سبحانه باندې زی زو کټګوري تابلو منو چې کډری می تبدیل کو کلوټ کوم ما مجبور یم زه خو تاوان نشه کولم د سنجش د کټګوري بندیت شوې دي یو سنجش محاسبه بند شوې دي که برښنا برق ولې څونه اخلم څونه ډالر باندې اخلم څونه تبدیلی کوم د ډالر باندې څونه زیات لینه کې تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې توان رسید
نه خلک نشته نه خلک اشتباه کوي خلک توان خلک باندې نشته غره اوس زه برق دیم برښنا دی برق کې 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم توسعه ورکوم د یو ستاندرد شبکه یوټیلیټی کمپنی د برقسانی کمپنی توس جهان کیو ګوري 15% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تاسو موږ مالی وګوري یعنی 15 کې موږ نه هغه خپل مالی مودو توسعه ورکوم زه توان خدم څه مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوم مشترکین هغه ماته هر میاشت بل برق پکې کوم مشکل مات نشته لیکن توان نشه کولم ته ماته برق اخلم ازبکستان نه 100 روپی او تا باندې خاص کوم 3 روپی دا به توان کیږي بعد زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپی افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات د لاین تخنیکی لذی دا کیږي 150 افغانی 50 افغانی خپل 50% خپل د مالیات واچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اوریج تاسو ته ماته برق پروزی وو افغانی اته افغانی پروزی لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې زه برق خرصوم رهایشی باندې خلک ته هغه خلک چې مصرف کم دی 2 افغانی 3 افغانی دی ته ټول تاوان کوم دی خپل برښنا تاوان کی خلک ته باندې نشته
غالب سبب یو بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډیره کمی راځي مثلا 1500 راځي زر راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ برقی مصرف کړی موږ برقی وسایل استعمال کړی ولی درې څلور چنده مصرف راځي دا مشکل پسې کېده
دي کې دوه خبره دي یو ستنه ده چې امکان لري زمونږ میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا چې امکان لري چې ډیره پاره زمونږ سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسؤل میتر داسې راځي موږ میترخان یا وظیفې نو بس یو جزا ورکو کې دوه متوجه وسی میترخان موږ اوس دورایی تبدیلو که ارش پک استمیاش یو جنکشن بل جنکشن تا او امر جنکشن او میترخان تبدیلو چې دا مشال کم شوی لیکن بیا یو ستونزه بول خپل مشترکین سره ده مشترکین متاسفانه بعض خلک میترخان هم افغان دی او مشترک هم افغان دی هغه خیال کوي چې زی هغه میترخان ته پیسې ورکوي چې زما بل برق کم ولیکا هغه میترخان هم پیسې اخلي که هغه کوم غلطی وظیفوي از نه یا حرام خوري کوي یا څه کوي نو هغه کس بیا میتر ته کم مصرف ورته لیږي لیکن بل میترخان تبدیلیږي هغه راځي ګوري چې نه دا پنځهونه دي مصرف هغه وا د 17 میاشت یو زرو اوسنی میو زر دی دیر پاروس بل نوې جزید تا به 2300 یو زی بل بمانی نو موږ خواهش خلک نم دار یک فاس کا که تاسو هغه میتر فان چې غفلت وظیفه‌ای کی غلط میتر وی یا پیسې غواړي موږ سره شریک کی موږ یو سلو سلو شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپل د صفات اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مو نشانی کې تاسو کومک کې چې موږ فاسدین برښنا خوکو لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کې یا بلغ بلغ یا بر پیسې ورکی هغه خپل د لاسونی سي ول چې دا پوج دی باندې چې میتر استا نه د کومل کول بل دوره کې بیت میتر بیت زیاتیږي یو دویم خبردار چې فاس کا اوس به سينور کې یو میاش پاس بل برازي هغه بدل بد جریمه مرزي دا ویل کې او دریم دا چې فاس کو خلک باز زی خپل میټر سوزي نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بار چارج کوتا هاو دیر اکسس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دي لیکن اصلاحات د اړین سیستم مدیریت موږ له کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید ورمشه
دا هغه غلط سپکور ودان لا سلام نه